رانو کتون کو ورې دونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمې، په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. لویا خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اورېدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. مخالف ګوندونو په حکومت تور لګولی چې دا نیونې یې انتقامي دی. مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج یې د پوج په ضد نه، بلکې د هغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان په ضد دی.
د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د لانجمن قانون د رد کولو په اړه د شوې فیصلې خبره شوې تفصیلي برخه کې صوبایي حکومت ته ویلي چې په سلي رښتو ساتو کې د فوز او امنیتي ادارو د سار لاندې بندیخانه په زمینی جیلونو کې بدل کړي. عدالت خبرداري ورکړه کدا سی ونه شول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټري به د بندي خلکو د ژوند ذمہواري.
او په افغانستان کې د سولې لپاره د نو هڅو ترڅنګ تشدد هم دوام لري. په نوې پیښه کې ویل کېږي چې په کندوز کې طالبانو ولس ځایي پولیس وژلې دي.
سرټکې تاسو واورېدل. دا د دین علاوه په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو به هم تاسو خبرو. موږ سره اوسئ خو لاول غوږ شئ لنډو خبرونو ته.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د ګوند د دوو غړو د نیولو وروسته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. دا مهال د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د نواز شریف لور مریم نواز چې درې واړه له مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق ساتي، او د پاکستان یو پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د پیپلز ګوند سره تعلق ساتي ټول په جیلونو کې پراته دي. مخالف ګوندونو په حکومت تور لګولې چې دا نیونې یې انتقام ملي، او د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد کارویانې پیل کړي دي. بل پلو حکومت هڅه کوي چې اسلام آباد ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د خپلو مخالفینو د مارچ مخه ونیسي. مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج یې د پوج په ضد نه، بلکې د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان په ضد دی.
د پېښور های کورټ په خپل تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره متصادم ګرځولې او احکامات جاری کړي چې کم خلک په انټرنمنت سنټرو کې بند دي او په هغوی سره شهادت نشته نو زر تر زره دي خوشی کړي شي. په دغه فیصله کې یادې سنټرې واړه یا سب جیلونه ګرځول شوی او د جیل خانجاتو مشر ته هدایت جاری کړي زر تر زره دي د انټرم سنټرو او په هغې کې قیدي تنانو ریکارډ هم راجمه کړي او متعلقه عدالتونو ته دی وړاندې کړي. عدالت خبرداري ورکړه کدا سی و نشول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټري با د بندي خلکو د ژوند ذمہواري.
په بلوچستان کې د ورکو بلوچستان کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی. له احتجاج کوونکو سره چې د کوټې د مطبوعاتو کلب څخه خپل لاریون پیل کړی وو، د بلوچو بې درکسه او کورنۍ او ښځې هم شامل وي. هغوی وویل چې ورک عزیزان دې یا را خوشی کړي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال یا کاربندیز په وجه باندې د خیبر ضلع د دوایانو دوکانداران او میډیکل لیبارټرو مالکان وایي چې په مالی توګه باندې سخت اغیزمنده شوي دي او ورسره ځایي خلکو د صحت سره تړلې مسلې هم زیاتې شوي. د دوایانو دوکانداران وایي د دوی کاروبار ډیر زیات کم شوی دی. بلخوا مریضان وایي مجبوره شوي دي چې پرایویټ ډاکټرانو او لیبارټریانو ته لاړ شي. په خیبر پښتونخوا کې تیرې یوې میاشت نه د ډاکټرانو هړتال او احتجاج روان دی.
د افغانستان په شمال کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د هغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې اوولس تنه سیمه ییز پولیس یا ځایي پولیس ووژل سوي دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤول چارواکي چې غوښتل نوم یې یاد نسي نن وایس اف امریکا ته وویل چې په بیګاني برید کې اوولس تنه سیمه ییز او څو تنه ملي پولیس هم ووژل سوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جیوا د خبر منوردونکو خبرونه تاسو واوریدل. اوس مو هم په امرا ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته د پاکستان تریک انصاف ګوند حکومت د مخالفه مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخوانی وزیر اعظم میانه واشریف زوم کاپټن سفتر هم نیولې دي. مخالفه ګوندونو په حکومت تور لګولې چې دا نیونی انتقامي دي. تفصیل ور باندې پیر ولایت شاه له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کے باہر ملکی میڈیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلی اغه زکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې اغه نه یوازې د ټګیا د لارې واک تر لاسه کړي خو تیر یو کال کې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ شخړو اوارولو کې هم پاتې راغلي دي. اغه تور لګولې چې نړیوال ادارې اف اے ټی ایف لخوا پاکستان نوم تور نوملړ ته اچولو خبرداري او بیا د کشمیر په لانجه په نړۍ کې د پاکستان یوازې پاتې کېدل د وزیر اعظم عمران خان حکومت باندینو چارو کې لوی ناکامي دي. د پاکستان پاکستان د لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخابات غوښتنه کوي او دغه غوښتنو په سر د روانې میاشتې 28مه نیټې نه حکومت مخالفه احتجاجي تحریک پیل کولو او بیا د روانې میاشتې په 30مه نیټه لکونو خلکو سره اسلام آباد ته راغونډېدو اعلان کړی دی. او د هیواد د لسو نه زیات لوی او واړو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د مولانا فضل رحمان دغه غوښتنو او احتجاجي تحریک ملاتړ کوي. د مولانا فضل رحمان دغه تحریک ناکامولو په ترڅ کې حکومتي مشینري هم په حرکت کې راغلې ده او د ګوند کارکونانو د نیولو ترڅنګ خیبر پختونخوا او پنجاب پوله باندې اټک او د سره نږدې ځایونو د تړلو لپاره حکومت لوی شمېره کې دغلته کنټینر رسولې دي. جمعیت علما اسلام فیډل دغه حکومتي ګامونو ته سخت غبرګون ښایي او خپل احتجاج لړۍ بیا ټول هیواد ته خوراولو دړکه ورکوي. د هیواد یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا یره هم سرګندوي چې اسنه د حکومت او مولانا فضل رحمان د پلویانو ترمنځ انختونه د هیواد دریم قوت ګټي پورته نکړي. او ډیو ریډیو چې کلنن د مولانا فضل رحمان نه دغه اندېښنو او د ناس واکمن ګوند سره د طاقتور فوج د ملاتړ په حق له پوښتل نو هغه خپل جواب صدا سره
کاته چې موږ جمهوری ادارې انسټیټیوشنز دومره مضبوط کړو او عوام دومره مضبوط کړو چې کنن زما آزادی مارچ رخ یو سلیکټډ گورنمنٹ طرف ته ده حکومت طرف ته ده. ولې نه چې که یو قوت راځي او ملک مسله لګي چې د آزادی مارچ رخ دې طرف ته واړو خو مخکمه جمهوریت ته بره قربانه ورکړي دي. تاسو به هیڅکله نه خبره نه ده او داسې صورتحال شته هم نه داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کېږي. لیکن فوج ولې کنټروورشل کوي تاسو موږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای هغه چې کوم خپلې غلطیانې خپلې ادارې په حافظه کې اول هغوی نه نشي وتلی او موږ غواړو چې دوی واپس خپل هغه اصل مقام ته راشي چې هغه کومې دوی اصل ذمهواري ده او چې بیا موږ لاره ورکوو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بیخي قوم سره متقابل شي. ما صدا ګمان نه کېږي
نه یوازې مولانا فضل رحمان خود هیواد لوی او واړه مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه تور لګوي چې ګنې فوج تیر کال عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وي. خود پاکستان فوج د هیواد په سیویلین او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. مولانا فضل رحمان د حکومت لخوا احتجاجي لاریونونو کې د دینی مدرسو د موسیدینو د کارولو الزامونه هم رد کړی دي. بلخوا مخالفه ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط باندې خبرو ته غاړه ایښودې چې حکومت د اول د دوی لاریونونو کې خندان اچولو نه لاس واخلي او دا چې د خبرو اترو لپاره دی یو مثبت ماحول جوړ کړي. مرکز کے واکمن تحریک انصاف گوند د مولانا فضل رحمان د احتجاجی تحریک مخه نیولو لپاره د مخالف گوندونو سره د مذاکرات لپاره د یوې اعلی پایه کمیټې جوړه کړې ده او د سرچینو تر مخه نن د دغه کمیټې د مخالف گوندونو د رهبر کمیټې سره اسلام آباد کې ملاقات کیدلې شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA. سیاسی سیړنکاران وایي چې په پاکستان کې هر کله د حکومت یا د نورو حکومتي ادارو پر ضد باندې داسې مخالفه اوازونه یا غږونه پورته کیږي نو د هغې د بندولو یا چقولو کوششونه هم په هر ممکنه طریقه باندې کیږي. د مولانا فضل الرحمان جمعیت علما اسلام ډلې لخوا چې د ازادۍ مارچ کم اعلان شوی دی نو په ټي وي باندې میډیا باندې هغه غږونو له مولانا فضل الرحمان له ځای نه ورکړی کیږي. په دې موضوع باندې چې د مولانا فضل الرحمان ډلې په خپل خلک په خپل وایي چې که دوی ته چرته په میډیا باندې ځای ورنکړی شو نو دوی به بیا سوشل میډیا استعمالوي چې د یو متبادل میډیا په حیثیت باندې خپل ځای په ټوله دنیا کې جوړ کړی دی. ارشد مومند په تفصیلي رپورټ راکړي.
جی اے نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے.
دادا جمعیت علماء اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمان خبری غونډه ده چې په نیمه کې پاکستانی ټی وی چینلونو بند کړه خو په سوشل میډیا باندې په تیزی سره خوره شوه. د جمعیت علماء اسلام سوشل میډیا مشر محمد سمی سواتی وایي د مولانا فضل الرحمان غږ په پاکستانی ټی وی چینلونو نه خورولو او د ازادۍ مارچ په میډیا ممکنه بندیسته دوی تابع کړي چې دغه خبرونه به په سوشل میډیا خواره کړي. محمد سمی سواتی وایي د ګونې نږدې 15,000 تنان د سوشل میډیا لپاره تربیه کړي دي کوم چې به د فیسبوک او ټویټر د لارې تازه خبرونه خوري. دین اولانه د پښتون غورنې غورځنګ احتجاجونو ته میډیا کې ځای نه ورکړل کېده او د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي یو شمېر مشرانو خبري غونډې او انټرویوګانې هم ودرول شوې وې. سیړونکو اقبال خټک وایي پاکستانی میډیا د دباو لاندې ده او آزاد خبرونه نشي خورولې چې له وجې خلک سوشل میډیا د متبادل په توګه کاروي. اقبال خټک وایي د حکومت لخوا داسې بندیزونو له وجې په پاکستان کې په میډیا بې باوري سیوا کیږي.
او یقیناً یو فضا چې جوړه شوې ده هغه دا ده چې د حکومت په ضد رئیس سره رپورټ را نه شي او که څوک دغه شانې د رپورټ جوړولو نشر کولو کوشش کوي نو بیا هغه په ضد انتقامي کاروي هم یا قانوني کاروي هم په عمل کې راپیږي. نو باید چې خلک هم په دې خبره پوه شي او خلک د میډیا نه بلکې د حکومت نه دي دا غوښتنه کوي چې ولې میډیا ته ازادي نه ورکړي کیږي ولې میډیا په آزاده توګه باندې فرایض تر سره انجام کولای شي.
د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ودرولو پاړه د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي غړو د سنټ بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې خبري غونډه د دوی په امر نه ودرول شوې خو خبريالان وایي چې دغه پریس کانفرنس د پیمرا په امر ودرول شوې ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري خو تاسو ته یادونه وکړو چې په پات نیم ساته برخه کې چې د پاکستان په وخت شپې 8 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې به شروع کیږي. په هغه کې به موږ هم یو ور بیا د بلوچستان په پوهنتون او هلته د پټو کیمرو چې کوم رسوایی رامنځته شوی ده په هغه باندې خبرې کوو. څومره تاوان یو تعلیم تر سوال دي او د دې تاوان ازاله څنګه کېدلی سي په دې باندې به خبرې کوو. خو اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی یو بل رپورٹ ولوري ته چې د پېښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره په ټکر کې بللې دي او احکامات جاری کړي دي چې کوم خلک په انټرن سنټرونو کې باندې په هغوی څه شهادت نسته نو زرته زره دي. را خوشي کې عبدالرزاق قربانی نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی ایڈوکیټ شمه دلته پېښور کې پریکټس کوم کریمینل کیسز ہینڈل کو زما خاص عدالت ته دو چې چونکی فاټا فاټا ختم شوه دا ایکشن ان سیول پاور ریگولیشن 2011 4 جون 2018 باندې 25 امندمنٹ سره دا آرٹیکل 247 ڈیلیشن سره دا ختم شو یو چونکہ کانسٹیٹیوشن امندمنٹ راغلو نو بیا دا کانسٹیٹیوشن امندمنٹ دا پسا پروینشل اسمبلی سره دا اختیار نی چې دا کانسٹیٹیوشن امندمنٹ نه پسا دا غی خلاف یو قانون راولی یو ایکٹ پاس کی یو ریگولیشن پاس کی نو یو غی کمپیٹنٹ نو او یو بل دویم دا چې گورنر کمپیٹنٹ نو چونکہ اسمبلی سیشن کې وای اسمبلی وا شتا موجود وا ناغه پدې کمپیٹنٹ نو چې هغه آرڈیننس پاس کی او درې مین خبره دا چې دا د بنیادی آئینی د بشری حقوقو خلاف دا قانون د دې وجنه نه لنوایډ ان لا پول ډیکلیئر شو نو د انټرمنټ سنټر خو چونکې د آی جی پریزنٹ په کنټرول کې نه وي دا خو انټرنی خپل یو اتارټی و خپل افسرانو دا غدایي په کنټرول کې وي نو دا انټرمنټ سنټر یې ټول سب جیل ډیکلیئر کړل نو دا د پریزن رول لاندې رالل او د پریزن رول لاندې د ټولو جینونو آی جی جیل خانه جات چې کوم زموږ د صوبې دی هغه اختیارمند دی دغه کنټرول کې وي نو هغه ته دا پکې آرډر کړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د دې ټول انټرمنټ سنټر او دا کنټرول والا او بیا په درې ورځو کې د دې ریکارډونو ټول لیست اوم پرووایډ کا ہائی کورٹ کا پو ورځو کې دننه دننه دا ټول سکرپټ کمپلیټ کا او دا چا خلاف کې سونه نشته ناغه به ریلیز کړی شي پرې به خولی شي او چې کوم کسانو خلاف سو ریکارډ موجود دی کیس شته ناغه به مجاز عدالتونو ته چې دا کم ډیسټریکټ کیس دی دا کم عدالت په جورسډیکشن کې راځي لکه د مجسټریټ سره په جورسډیکشن کې راځي د سیشن جج سره په جورسډیکشن کې راځي کوم خلاف چې د دشګردي د پټ لګیدلې ځای د پر دشګردي انسداد د دشګردي عدالتونو شته نو هغه ته به والی کړی شي او هغه به د قانون مطابق د شهادتونو غشتونو پس ناغه د کیسونو فیصله کوي
جی زمانو ملیگور دورانی دی ز پیخور ہائی کورٹ کے ایز اے لائر پریکٹس کوم دا فیصلہ ډیر زیات خ فیصلہ دا زکه چې مونږ په یوشتمه صدې کې اوسېګو زمونږ چې کوم حقوق دي زمونږ د خلکو د عوامو چې کوم حقوق دي هغه بالکل سلب کولو کوشش کړو د دې ریګولیشنز په توګا مخکې چې اول دا راغلی 2011 کې هغه ټیم حالات بدل وو او هغه صرف د فاټا تر حد پورې وو او پکار نو چې اغم دغه سی ځکه چې ما خپل کیسز کړی دي خلک اوچت شویری په 2011 کې 2011 نو اوچت شوی دي 2018-19 پورې نه دا غی سر ٹرائل شوی دی نه دا غی مقدمه سر تر رسیدلې دي نه دا پته لګی چې د دې مقدمه کم لیول کې دي نه چونکه دغه چې کم خبرې دي دا د آئین متصادم دي ځکه چې هر چاته دا حق حاصل دی چې دا اغه یو پاغ باندې څوک الزام لګي حکومت د طرف نه چې تا دا غلط کار کړی تا دهشتګردې کې مدد کړی دی نه د هغې ثبوتونه راوړی ثبوتونه راوړه په هغې باندې مقدمه وچلوې هغه مقدمه ثابت کې خو چونکې ثبوت نه وو او خلک اوچت کړی شوي وو او هغه خلک اوسه پورې در بدر ګرځي نه ځکه د ججمنټ کې چې کوم دا لیکلي چې په اوو ورځو کې دننه دننه به دا ټول خلک تاسو ریلیز کوي اور دې وجه نه ویلي چې دا د هغې د حقوقو بالکل وایلیشن وو چې دا دومره مودې نه دا خلک پراته وو چونکه زموږ سیول سوسایټي اوس لږه راویخه شوې ده نه کو داسې قسمه ایکشن حکومت اخلي دا خو آرڈیننس کو لیټ سے ایکټ هم راشي هغه به همدلته هائی کورټ کې چیلنج کیږي زموږ عدالتونه دا چونکه خپل پریسیډنټس دي ام داسې قسمه فیصلو سره زموږ د هائی کورټ نه بلکې زموږ د عدلیه وقار انټرنیشنل میډیا کې اوچتیږي چې زموږ عدلیه آئین ته ګوري نه چرتا پر مخه یا د شانه ډیکټیشن نه اخلي بلکې چې څه آئین کې دي هغه به فالو کوي
د دا وایس اف امریکا لوی خبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه او روانه یو ځل بیا د زند ښکار شوې ده د ډیوا خبريال حمید الله په تفصيلي ریپورت راکړي
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس د ریویو پټیشن او ردنا د نه پورس جسټس لالجان خټک او جسټس انور نعیم د کسیزا بنچ کړه د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو لطیف افریدی او قمر ندیم په عدالت کې خپل دلیل نړوان دګل خو د حکومت لخوا په دې کیس کې د اډوکیټ جنرال د نه پېښ کېدو لوجه حکومت خپل بحث اونکړ شو وکیل قمر ندیم د خپل بحث په حواله وایي
دا کم دی باندې د دفې لګیدلې دي سیکشن 121 121A 123A اور 124 دغه چپټر 6 کې راځي د پی پی سی اور چپټر سیکشن 196 چې کوم دی 196 اغه د سی آر پی سی اغه دا وی چیرې کله هم دغه دفې لګینو دا به پروونشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت دې کې به اجازه ورکړي اغه به باقاعده لګي نو دا یو عام سړی یو عام افسر یو عام کس نشي کولای نو په دې باندې سه ارګومنټ سوشل زمونږ طرف نه وسره.
تیر اونۍ په دې ریویو پټیشن کې های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیر په مشوره کې اوریدنه شوې وه. په های کورټ کې په دغه اوریدنه کې چیف جسټس حکومتي مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرل ته په روانه اوریدنه کې د پوره تیاراتلو امر کړی وو. خو د نهې د ورځ دا اوریدنه د چیف جسټس پر ځای د های کورټ بدل ډبل بینچ وکړه. کمر ندیم وای
مونږ ریویژن پټیشن دا اوس چې کم دلته های کورټ کې چلیږي دا مونږ 2014 کې په فارر ټریبونل کې جمع کړو اوسه پورې پغې کې سندې شي او اوس هم های کورټ ته چرالو نو های کورټ کې هم دا غدي چې نه دا سلورم پزم تاریخ ته چې نن پکې بیا د اډیشنل اډوکیټ جنرال اغي پکې دا ویلو چې به دا کیس چې کوم دی دا به اډوکیټ جنرال په خپل هغه کوي ارګو کوي او هغه اډوکیټ جنرال چې کوم دی هغه اویلیبل نه دی نن های کورټ ته نو لہذا مونږ ته یو بل تاریخ راکړي نو عدالت پکې دا غوکړو چې ټیک شو د نومبر پہلا هفته چې کوم دا پغې کې به یو تاریخ لګي
د های کورټ د اوریدنې لاندې دا ریویو پټیشن په کال 2014 په هغه وخت په اعلی فټا ټریبیونل کې شو. په فټا ټریبیونل کې په 15 کالو کې د سلویختو نه بر اوریدنو کې حکومتي وکیل نه پېښ شو او نه د مقدمه ریکارډ عدالت ته راوړل شو. چې وروسته بیا دا ځندېدلې ریویو پټیشن د غیر فعال فټا ټریبیونل نه های کورټ ته راغلو. خو وکیل کمر ندیم وای
اور لاسٹ ٹائم کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب تا چیف صاحب ویلو چے بھائی تبا فلی پریپیئر وے اور دیکھے اس کے بعد آرگومنٹس کی گی خو مونږ ته خو پخپله هم ایز ای وکیل چې کوم دی مونږ ته د یو ورځ مخکې پته لګی چې بھائی یاره زمونږ نه سبا کیس چې دی چا سره بلګی نو مونږ ته هم دا پته ولګی دا پرون چې دا با جسس لال جان خاټک صاحب سره بلګی اغه سره بل ڈی بی وی نو پروسیجر دے اس پروسیجر تے دا چا غدا سکڑی دی مونږ ته هم پتہ نشتا.
په شکیل اپریدی د اسامہ بن لادن پر معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای اس را د کومک تور دی خو هغه ته سزا د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي کلدم تنظیم سره په اړیکو شوې ده. په 13 مئی 2012 د 13 کالو د بند دغه سزا شکیل اپریدی ته د ریاست خلاف د جنگ کولو د پټ ارادې او د پاکستان د جوړښت د سپکاوي په تورونو کې شوې وه. نوموړی دا وخت د پنجاب په ساحیوال سخت امنیتي بندیخانه کې کیدی دی. حمید الله ویو ویر ڈی ون نیوز پہ خبر.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلو کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ورکو بلوچستانو کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاج کوونکو سره د کوټې د مطبوعات کلب څخه چې خپل لاریون یې پیل کړ د بلوچو بدرګسو کورنۍ او شزي هم شامل وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
تمام لافت افراد کو قضیب کرو قضیب کرو انسانی حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ کو
قضیب کرو قضیب کرو
عطا نواز بلوچ کو
قضیب کرو قضیب کرو
دغه شعارونه د هغو بلوڅو شذو دي چې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې زخه احتجاجي لاریون پیل کړی. بیا پر عدالت سړک منان چوک او د جنا سړک په شمول پر بیلابیلو سړکونو باندې غزمې کولې. دوی د خپلوانو د راخوشي کې دوه لپاره شعارونه ورکول. د دوی په لاسونو کې د بيدر کسو خلګو عکسونه هم وو او دغه ډول بینرې راخستي وو پر هغه باندې د ورکو خلګو د راخوشي کې دوه غشتنی لیکل شوی وي. بیا احتجاجي مظاهره هم وکړه. لا خوزدار زخه راغلی جویریه بلوچ وویل د دیورور د بدر کسوی دی چې په 2009 کې د مارچ پر 20 باندې د خوزدار د سیشن کوټ د باندې اتاولا او لا مشتاق سره په شمول وړل سوی دی چې تر اوسه پوری بدر کدی. د دې په خبره چې عدالت په وار وار باندې ومشتویل دي چې دای به ډیر زر را خوش کی.
اخر کها ہے میرا بھائی اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. اپیل کرتی ہوں بلوچستان میں جو آگ جل رہا ہے پلیز اسے بجھا دے.
اخر زما ورور مزکی وخوڑی یا آسمان تیر کړی په بلوچستان کې سي دغه ور بل کړی دی دادی مړکی. د بیا درکسو خلګو له کورنۍ زخه یې بل شوځي وویل چې موږ سولیز احتجاج کوو. موږ د بلوچستان د عالی محکمې مخته د احتجاج کولو هڅه کوله خو حکومتي چارواکو پرې نه ژدلو.
خدا را ظلم بند کرو امر بچو کو اگر انہوں نے کچھ کیا ہے کوئی والش کیا ہے کوئی گناہ کیا ہے آپ کے قانون میں یہ ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے.
د خدای لپاره ظلم بند کړی زموږ ماشومان کچيري اغه څه ګنا یا تیرای کړی وي ستاسو سکم قانون دی چې هغه په څلیر وساته کې دننه او ماجستریټ ته به وړاندې کوي کچيري تاسو عدالتونه نه منئ نو بیا یې ختم کړی
پر ختم کورونه پر عدالت کیوه
د بیا درکسو خلکو د احتجاج پاکړه موږ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو سره د خبرو کولو تکل وکړي خو بریالي نسو خو بیا هم تر دې لمخه د کورونو چارو د وزارت لوري ویل سوي دي چې د خلکو په بيدرکه کې دوکي امنیت خوندې ساتونکو ادارې ککړنی نه دي د دوی له خولې سي ځینی خلک امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټا
خبر کو په افغانستان کې د امن او په افغانستان کې د تشدد د پیښو کې یو طرف ته په افغانستان کې د امن راويستو د پاره د خبرو تر شروع کولو سلسله یا په دې حق له کوششونه د زلمی خلیل زاد لخوا بیا شروع شوې دي نو بل طرف ته په افغانستان کې تشدد هم هغه شانتي روان دي د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې سمرا د تشدد پیښې شوې دي سمرا زیانونه عام خلکو ته رسیدلې دي په دې حواله سره تفصیلي ریپورت مجاهد جواد ناورو
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې د پولیسو په امنیتي پوسټو باندې تیر شپه شاوخوا 12 بجې طالبانو ډلې بریدونه کړې چې ولس پولیس پکې وژل شوې دي دغه خبره په یاد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د خپل نوم د نه خودلو په شرط رسنیو ته کړې ده طالبانو ادعا کړې چې په دغه برید کې شل پولیس وژل دي د کندوز د پولیسو مشر ویلي په دغه برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په جنوبی روزګان ولایت کې بیا لتیرو دوه ورځو راهیسې په ګیزاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده د روزګان مرستیال والی سید محمد سعادت ناصری نن رسنیو ته ویلي چې د ګیزاب په جګړه کې په لسګونو دولتي سرتیرو او ترسلو ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده طالبان بیا د غزا په جګړه کې د لسګونه دولتي سرتیرو د وژلو ادعا کوي د افغانستان په ختیځ نګرهار ولایت کې د اکتوبر پر 13مه د جمعې د لمانځه پر وخت د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې چاودنه وشوه چې د ځایي چارواکو په وینا 28 تنه پکې ووژل شول او 14 نور پکې ژوبل شول که څه هم طالبانو د دغه برید پړاو نه منله خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله د اکتوبر په 14مه نیټه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په برید کې د دغه ولایت د والی د ویان په وینا دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د اکتوبر په 14مه نیټه د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د افغان بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 2 وسلوال طالبان او داعشان وژل شوي دي د اکتوبر په 9مه نیټه افغان چارواکو ویلي و چې د جلال آباد په ښار کې د پاوز لیکو ته په نویو جذب شویو کسانو باندې چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بلخ ولایت د سمیزو چارواکو په وینا د شورتیپی ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د طالبانو بریدونو کې 11 افغان پولیس وژل شوي وو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته پاستول شوی اعلامیه کې د یاد ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د 900 افغان سرتیرو د وژل کېدو او 200 نورو د نیول کېدو ادعا کړې وه
دا د وایس اف امریکا جبه دا ګلا او قدر منور دونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته په لوی خیبر پښتونخوا د خبرونه کې به موږ د بلوچستان پونتون د پټو ویډیو ګانو لاري چې کم رسوایی را مستسوي د هغه په زیان باندې خبرې کوو. د مور پلار څه مسؤلیت یې زمواريانه جوړیږي په دې موضوع غانی باندې به خبرې کوو. او هم دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری سوي دی په کوټه کې د ډان نیوز ټلویزیون مشر او وتلی خبریال سید علی شاه صاحب. سید علی شاه صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
خیر اوسئ. مننه کاکړ صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه هم د وخت راکولو. سید علی شاه صاحب پرون موږ د روانو چارو په خبرونه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وکړې، که څه هم ډیر په تفصیل خو غواړو چې د هغه خلک چې د خبرونه نن اوري او بچیان یې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې دي او اوس ګمان کوي چونکې په سوشل میډیا باندې ډیر غلط رپورټونه هم را روان دي، د هغو د کدی سي ځان به بدل کړي، نو تر ټولو مخه علي شاه صاحب په دې موضوع باندې خبره وکړو چې د رسوایی څومره زیان په بلوچستان کې و د نجونو و تعلیم ته اړولې.
مننه کاکر صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. یقینا دا کوم سکینډل دا د پټو کیمرو سلسله چې په بلوچستان په انتون کې مخ ته راغله ده، د دې سره په بلوچستان ایالت کې یا په کوټه شهر کې چې کوم شذینه د لوړ زده کړو چې کوم تعلیم دی هغه ډیر متاثر شوی دی. او تاسو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې شذینه چې کوم تعلیم دی دا هغه چې کوم شره ده هغه بیخي ډیره کم ده. یعنی ما تاسو ته پرون خبره وکړه، زه به بیا درته تکرار کوم، د محکمې تعلیم اعداد او شمار مطابق په ډیر بوکټي ضلع کې 40% د شذینه او د تعلیم چې کوم شره ده هغه چې دا په ضلع شیرانی کې 0% ده، په کلی عبدالله کې 9% ده. نو د دې ته اندازه کولای شي چې د شذینه او تعلیم چې کوم صورتحال دی هغه په بلوچستان کې دا وخت څه دی. نو یقینا یاره خو د یونیورسيټي خبره کوم چې یو د لوړو زده کړو خبره کوو، نو په یونیورسيټي کې خو ظاهر ده د کوچي شهر انجونې نسته، دا بچیان خو ظاهر ده ټولي یا د مکران دي یا د جوبري یا د پشن یا د کلی عبدالله د بلوچستان چې لیري علاقې دي د هغه علاقو بچیان او خوندې چې کوم دي هغه په دې یونو پونتون کې لوړی زده کړی کوي. اوس به صورتحال دا چې دی په خوا یو میډیا او چې کوم د ټي وي چینلې او اخبارات ریډیوز دا چې و چې دا یو پروفیشنل خلک په کیناس
په ذمہواری باندې خبره کوي،
په ذمہواری ز تاسو سره خبره کوم، نو زه خو د هر لفظ ذمہ دار یم.
بالکل.
اوس چې کمی ټولنیز رسنۍ رالی، فیسبوک رالی، ټوئیټر رالی، انستګرام رالی، واتس اپ رالی، نو دلته بیا چیک اینڈ بیلنس دی هغه ډیر کم سلو دا غا نتیجه دا سوال چې مطلب اوس که زموږ میډیا یو واقعي رپورټي نو ټولنیز رسنۍ چې دی هغه شل واقعات رپورټي هغه نو بیا چې په شیرانی کې یا په جوب کې یا په پښین کې یا په کلی عبدالله مساخیل یا په نور علاقو کې چې یو پلار یا مور هغه چې دا رپورټ وګوري پر فیسبوک باندې دا ویډیو وګوري نو هغه وایي چې بس بچا تکشینه دا علاقې ماحول ٹھیک نه دی. نو دا یقینا ډیر د تشويش خبره ده او په دې یقینا
اوس شاسب لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا د تشويش خبره ده، نو د مور او پلار دغه باور به څنګه بیرته پر ځای کېدلی سي چې دغه تشويشونه چې دی هغه یوې خواته کشیج دي او خپل بچیان چې دی هغه له تعلیم څخه منی نه کی.
از ما په فکر سره تر پرون دغه موږ دغه خبره کوله چې حکومت چې دی خاص ګامونه نه دی اخیستي. په نن ورځ زه به تاسو حال درکمه په دې یونیورسيټي کې د سفارش پر بنیاد باندې پسونو کسان چې وو هغه مطلب پر انټرنیز برتی سوی، یعنی پر ارضی بنیادو باندې برتی سوی وو. نو نن چې دا کم نوې وایس چانسلر رالی هغه د دې سیمې د علاقې سړی دی انور، ډاکټر انور پانیزی، هغه دا ټول چې څه خلک مطلب د سفارش پر بنیاد باندې لګیدلی وو دا هغه ټول چې کوم آرډرانو هغه کینسل کړ، منسوخ کړ، ټول د نوکری ویسل او هغه دا حکم ورکړي چې کم چې مطلب د دوی سره، یعنی هغه کپا انتظامیه کې وو که په مختلف ډیپارټمنټس کې وو هغه ټول څه دا وویل چې هغه د خپل چارج پرېږدي، کم چې مستقله ده یونیورسيټي زاړه خلک دي په کار دا هغه ته ورکړي. اوس دا صرف په دې باره کې صرف یعنی موږ خاص کر د صحت په باره کې خبره کوو، ظاهر ده یو چا که خور وی کلور وی کمور وی کشد وی نو دا کنه جوړ سی اوس دا سوال پیدا کیږي چې دا موږ باید چې شدینه ډاکټر دي تورولو کې نارینه تورولو نو ما او تا خبره سره کوز ما او استاد هغه ترجیح ده چې خپل لور خپل بچی خپل خور خپل شزه خپل مور زموږ کوشش دا وی چې دا شدینه ډاکټر ته ورولو لیکن دلته بلوچستان کې کوم د دې شر وګورو د دې د شوزو چې کوم تعلیمي شر ده هغه دومره کم ده د تاسو مخکې ما دا چې لرسات کې مخکې د سیکسي صحت سره خبره وکړه هغه دا راته وایي چې په بلوچستان کې دا وخت د شدینه ډاکټرو تعداد چې کوم دی هغه صرف 960 نیوي دی یعنی وسته اندازه وکړه د بلوچستان آبادی د 2012 کم سرشمیر نه و داغه مطابق د بلوچستان ټوټل آبادی چې د کاکړ صاحب دا 1 کروڑ 30 لکه حالانکه دا هم موږ نه منو په دې کې هم د زموږ سیمې چې دي د دې یعنی آبادی ډیره زیاته و لیکن دا جانبوج کې کم کله یعنی زه دا خبره کوم چې دا تقریبا 1.5 کروڑ آبادی ده د بلوچستان اوس په 1.5 کروڑ آبادی د پاره تنه سوه شپږ نوي شدینه ډاکټر لري نو بیا به څه کوو
او دغه آبادیم دا رنګ نه ده چې پر یو ځای باندې ده بلکې دا سره پاشل سوې ده یو کله یو ځای او بیا په څو میل لري بیا یو بل کله یې کنه او شهرونه هم ډیر کم دي
او بل به په دې کې کاکړ صاحب دا خبره درته کوم چې په دې نه سوه شپږ نوي کې حاضرې څو دي یعنی پر ډیوټي ناشتي څو دي دا بیا بل سوال څو اوس نو دغه آزادو شمار چې دا ما خبره درته وکړه د دې معنی دا چې په بلوچستان کې د 15,000 زنانو باندې صرف یو شدینه ډاکټر ده هغه نو که غیر حاضر و که پر ډیوټي و کې لږ فیس اخستی کې ډیر فیس اخستی دا به دغه کار دی
اوس علي شاه صاحب لکه څنګه چې پروند هم تاسو خبره وکړه چې دغه چې کومه پیشه په یونیورسيټي کې د بلوچستان رامنځته شوی ده دا یو نوروز موږ چې ملمنو هغه مول چې دا یو سازش دی په دې چې د بلوچستان نارینه او شزینه ټوله اوس درنګ دی چې سره خلاصو دی هغه و تعلیم تر روان دي د هغه په لار کې خندونه چول او تعلیمی ادارې بدنامه کول یو سلسله ده تر کومه حد پورې دا خبره سمه ده
دا چې دې چې دا سازش کوم لفظ دا استعمال کړي ما په خیال سره دا موږ نو صورت کولای ولې چې یقینا بلوچستان کې تک ته وګوري ل ډېر وخت بعد بیا چې کوم شدینه زکړې دي یا لوړې زکړې دي شدینه او هغه څنګه څه برابرې سوي دي اعداد شمار خو خالي تا هغه دي مکه ما صحت غولې دي هلته څه صورت حال دي دلته سوال دا چې دي یقینا څنګه څه واقعات سوي دي کاکر صاحب او خبره دا چې دا ځینو افراد وکړي دي ټولي یونیورسيټي نه دي کړي نو دا نو سوېل چې دا ټولو یونیورسيټي چې دا په دې کې ګرد ماحول خراب دي په دې یونیورسيټي کې هم د دیغه بلوچستان خلک دي هغه که بلوچ دي که پښتانه دي که د نورو قومیتو خلک دي هر سړی خور مور لري او هر سړی دا غواړي چې مطلب په خپل بچانو ته و خوندو ته په یو ډیر بایزت طریقه باندې تعلیم ورکي نو زما په فکر سره موږ ایز هول دا نو سویلې چې بالکل دالته څنګه دي سوي نه دا سوي دي او دا غه تحقیقات روان دي کم چې ذمہ دار خلک دي هغه ته به سزا ملاويږي او په دې کې څه شک نشته نن چې کوم وایس چانسلر راغلی دی هغه دوه درې اورډرز کړی دي او باغی کې اول تر ټولو غټ کرپشن چې وو بلیک میلینګ چې وو هغه دا و چې دوی به پر ارزی بنیادو باندې که شدینه دی که نارینه دی دا به هیڅ سفارش پر بنیاد باندې په ولس گریډ په اتلس گریډ په نونس گریډ دا به کشول نو نن چې هغه اول وار رالی دا سفارش دروازه خې بند کله نو ما په فکر سره واقعیت سوي دي دغه تحقیقات شروع دي پر 28 اکتوبر به د دې بقایده ریپورت او بلوچستان های کورټ ته پیښیږي او بیا نن سبا خو شان نه پټیږي یعنی ټکنالوژي د پټی کیمرې دي موبایلان دي د هر څه لږ تاثیر خبره کوم خو زماري خبره پر ریکارډ روانه ده او زما موبایل کتل کېدل چې ما د جاسر خبره کړې ده نو استفا خبره ده چې تحقیقات شروع دي او زموږ دا دوام ده او دا کوشش میم دی چې کوم ذمہ دار خلک دي باید چې هغه سزا ملاوي سي نن چې ما او تا دا وزارتونه کوو نو دا خو د یو څو کسانو لوځي نن دغه صورتحال مخ ته راغلی دي چې نن ته دا پروګرام کې کوشش کې چې لږ خلک ایجوکیټ کې نو زما په فکر سره په کار دي چې ذمہ دار خلکو ته سزا ملاوي سي
ډیره مننه علي شاه صاحب او کور مودان د وخت راکولو
ډیره مننه کاکا
مننه ګلاو کډر منو اوریدونکو وخت سعودي دی یو لاندې غوندي وقفې له وقفې ورسته برازو او موږ بل بل کډر من ملما پروفیسور ډاکټر برکت شاه کاکر صاحب سره هم په دې موضوع خبرې کوو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈی وا.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبرونې ته بیا هم شرغلاست. سید علی شاه صاحب تاسو واردې او سم پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکر صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. هغه څخه به هم د بلوچستان د یونیورسټي په اړه ځینې پوښتنې کوو. برکت شاه کاکر صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی. ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. د بلوچستان دغه پوهنتون که یو خاطه وګوري د بلوچستان په تاریخ کې یو تاریخي هم دی، زوړ هم دی، چې په 1900 کې جوړ شوی دی، نږدې یو کم 50 کاله کېږي. او په راتلونکي کال کې به یعنی په 2000 کې د دې هغه نیمایي پیړۍ هم پوره شي او کېدای شي چې څه لوازماتو تیاریانې هم ورته نیول شوي وي. او نن د یونیورسټي خپله ویبپاڼه وایي چې 14,000 زده کوونکي د بیلابیلو ډیګریو په پروګرام کې ورسره انرول دي، یعنی داخل دي. نو داسې یو پیښه رامنځته کیږي چې د دې یونیورسټۍ، دا تاریخي یونیورسټۍ، دا تر ټولو غټه یونیورسټۍ نوم چې دی هغه هم بدنامه کیږي. د دې بدنامۍ څخه د وتلو په خاطر کم داسې اقدامات ستاسو په نظر کېدلی سي چې د یونیورسټۍ نوم ښه سي او زده کوونکي په روغ زړه باندې هلته زده کړي وکړي؟
نو په نس باندې دا خو چې کوم توان سوی دی، مطلب په دې کې لکه څنګه چې تاسو ویل ستاسو ډېره قدیمه زړه پخوانۍ او یوازې موږ په هنتونو تر 2000 د 2010 پورې دا په ټول صوبې یوازې نه په هنتونو دا پاسو شپږونو په هنتونو نه لرو. خو کوم د دې چې کوم نوم دی یا ساک دی یا کریډیبلټی ده هغه دا هغه د فعال کول لپاره زما په نس باندې اول خبره خدا ده چې دا د اوس دا یو ډېر ښه پرمختګ دا وسو چې کوم پروفیسر ډاکټر انور پانیزی صاحب راغلی دي چې هغه په خپل د دې سیمې دی او د دې سیمې چې کوم ټولنیز او کلتوري حقیقتونه دي په هغه باندې ډېر د نږدې خبر دی، نه خبر دی بلکې احساس ورسره شته. نو اول خبره خدا ده چې د دې یو اسسمنت کول باید او د دې اسسمنت یا د دې تخمینه یا تجزیه کول پکار دي چې څه ډول مطلب د دې اغیز پر لوستونکو باندې او د دې خاندانونو او په ټولنه باندې څه ډول څه ده. او بیا چې ونې ځینې څنګه دا په ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا کې څنګه یو شی دین وخت د هغه رشدت یا حجم دومره غټ نه وي خبران څنګه په دې کې خبره ډیره زرزي او بیا خپه خبرو چې زنده خلک چا غنه خبره هم دي او خبره په خبره کې بننه هغه برخه واخی ځینې خلک د پروپاګاندا نه لري هم دا یو ارخستا چې د پروپاګاندا نه لري دا خبره دومره دغه وینه توانی وینه لکه دا وړاندې کړل دا په داس انداز باندې وړاندې کړل شي چې بادل کبیر بد حال دی. چونکه د ایسایي تروسفری رپورت نه دی راغلی د دې چې کوم حقیقت دی یا چې کوم په دې کې چې کوم نجونی یا دغه چې فایي ولا سره یې رابطه کړې ده دا غو ته دا د مغرنګ حتمی پور مستنه دي معلوم تر اوسه پوری. نو ځان په نس باندې دا اوله خبره خدا ده چې دا کوم د سلوستونکو د دې خاندانونو چې کوم باور دی هغه رستور کول یا بل څه هغه فعال کول به حال کول دا به تر ټولو مهمه وي. او دا غره پاره ما په نس باندې چې دا په هنتون له خوا به شي چې کوم دا پیښه سوي ده د دې پیښه چې کوم اصل حقایق دي هغه حقایق چې ما چې رامنځته شي د هغه په نتیجه کې نو د ټولنې برخه دا چې کوم او بیا هغه خلکو ته چې کوم واقعي ده څه سوي وي او هغه خلکو ته باید چې داسې دغه ورکول شي سزا ورکول شي چې دغه چې کوم ټولنه د ټولنې هم په دې باندې په دغه ټولنه په هنتون باندې برته اعتماد بحال شي د لوستوم کوم. او دویمه خبره زما په نیوز هغه دا ده چې دلته یعنی د یو بل ارخم زه ورته ګورم چې
دغه تیر وی چې صاحب چې دغه خپل یو طرز او یو اندازي او هغه په انداز کې زیات امیرانه او هغه خپل چې کوم بنیادی د انډستری اکټ او کوم اکټ چې د انډستری چې لیدله نه د هغه اکټ معنی نه دغه چې کوم دغه د پروفیسورانو کوم تنظیم دی نه دا خبر منله چې دغه اند تر لا هم خو دغه یو بنیادی خبر او چې د سندیکیټ چې وړي هغه ته وړي دا هغه منس د خپل ریکارډ دغه هغه به بدلول دغه دا شاندې چې موږ د کوم یې سیل خاصه یا د لوستونکو له خاصه چې دا یو داسې انداز جوړ کړی و چې په پښتو مې سم یو ټیچر کوم چې یو ډیر مهمه مسله و د لیدلې نسو د هغه د استاد او استاد د وی سی یا د وی سی چې د اکیډمیشن وی یا دغه نوستی مینو هغه به چې دا سوي چې هغه هر چاته هر څوک چې وغواړي دغه تر لیدلې سي هر څوک چې وغواړي هغه دغه مسله وي کې فریاد وي کې مسله وي هغه سره د خپلې شي نو دا چونکی هغه ماهو بس پر اصرار پاتې شو دا هغه پر اصراریت په وجه باندې د خلکو شکوک شوبات زیات شوی دي ما په نس باندې یو شی دا کوم انور صاحب چې ما د ټول ډاکټر صاحب چې هغه یقینا یو ډیر سلجا او یو ډیر
پوه انسان دی
مطلب پوه انسان دی او هغه دا چې کوم دا په کوم ځای کې دا په کوم ګرځي په کوم سره کې دا په انتن دا ګرځي زه په هله کوم چې دی به هغه وباسي په دخول کې سره به مشورې وکړي او پر دې اکل باندې به دا څنګه مونږ واخی چې کبیر کمنز دې تاوان شوی وي هم نو هغه پر سبا یې چرواو ګرځول شي
اوسم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا خو د یونیورسيټي لخوا کوم ذمہواریان دي د یونیورسيټي د انتظامیه لخوا ذمہواریان دي یا دغه نوې پښتون وایس چانسلر زه قدر من اوردونکو د پښتو ټکی په ځکه استعمالوم چې هغه خپل ځایي سړی دی او هغه په دې ټول دود اناناتو کلتور په دې هر څه باندې پوي دی په باریکیانو په نازکتو باندې پوي دی او لکه څنګه چې تاسو ولې خلک باید باور ور باندې وکي خو زه هغه مور پلار چې هم له دغه پیښه ورسته خپل انجونی د بلوچستان د یونیورسيټي څخه استلی دي یا بل استلو اراده لري هغه ته به څه وایسته چې د هغه باور څنګه پر ځای کړل شي
ما زه خدای غوایم یو خدای دې چې باید چې دا چې څه وخت دا حقیقت رامنځ ته شي او دا ریپورت مون سره شي نو د نوستي کوم چارواکي د زموږه خلک دی یو خو هغه باید چې موږ ته دې سیړنه او تجزیه او اسسمنت کول دې پکار دي کله دې وږي څخه څوک تللی وي یا د چا تعلیمي سلسله چې دا هغه پایتل اسسمنت کته سوي وي پر سوي وي زه په لږ باندې هغه پلرونه یا خاندانونه واغوي سره رجوع کول پکار دي دا اوس سره تماس نیول پکار دي دا اوس سره خبر کول پکار دي الته تک پکار دي ځکه دا وخت موږ په هنتن په ډیر ځلو کې خپل کمپسونه هم لري نو الته دا کمپسونه لري او بسره د پولیسو برخه د باور ګټلو لپاره الته باید چې حساب الته لري سي دا هغه ځلو ته لري سي الته د دوري کې له خلکو سره وویني او دلته چې کوم حالات یا کوم خلک وو چې کوم خلکو لوځي د یان لپاره لا پروايي ورته وای هغه په کس دا کول اسه چې هو خپل ریپورت دا صحیح ریپورت دا به دغه لا فراولین وی فاینډینګز به یو پخ مرني خبر خو به حال ارسه چې سوي دي دا هغه خلک غالبا ما خل شپش کسان دا سدي چې هغه سسپند سوي دي او نو په دې باندې یو بل ډیر مثبت پر مختګ دی چې یقینا د خلکو باور پر دې باندې سیستم موجود دی قانون موجود دی خلک موجود دي او پر دې باندې خلک درنګ یې لکې نه راشي نو زما په دې باندې یو خبره خاندانونه فاميلياني یا د دې پرونه او دا د هغوی سره برته رابطه کول په کار دي که څوک تللی وي هم اول خو دا ټول ما چې مطلب دا دي چې دا باید چې یو کیس باید چې راوخل که څوک تللی دی له دې وجه څخه دا غیر خبره دا غفره د چې دلته زموږ د انټرنټ سره موجود دي هغه باید چې برته خبر ورسره وسی برته غوښته وسی دا رنګ نه ده لکه څنګه چې په سوشل میډیا په ټولو نورو رسنیو باندې دا خبره په وړاندې غسبې ده اوس هم په ګارډین کې ګارډین غوندي ورسپانه کې پر دې باندې دا د دې خبره غل ګارډین په ټولو دنیا کې ویل
بالکل ها شامیر ور باندې لیکل کړی دی بالکل
هغه شامیر ور باندې لیکل کړی و او دا د دې غس پروفایل کیس دی کنه نو هغه په نس باندې د دې د کوم د تاوان چې ورسوي دی د دې د فارغ ما په خیال کې یو پایو شپږمهسته نه یې درې مهسته نه یو پراست استراتیجیک پلان د تزویراتي یو کومه تمرې په کار د پونټونی ولري
او برته د خلکو باور د ټول لپاره لاړ شي د خلکو سره خبرې وکړي اترې وکړي.
بالکل، لکه څنګه چې ډاکټر برکت شاه صاحب تاسو ویل چې د کمینجونو کتللې دي از ذکر پرې شي د هغو د پلرونو سره یا سرپرستانو سره خبرې وسی، په خپل د استادانو چې تنظیم دی په یونیورسيټي کې د نننه، آیا هغه هم په دې کې څه رول لوبولی سي چې بیا دغه سازمان په خپل د وایس چانسلر په اجازه بلا بیلو سیمو ته ولاړ سي او هلته د هغه پیرنټس یا بیا د والدینو سره ملاقاتونه وکړي؟
ځاپنیز باندې یو خو سازمان یا د چکن موږ به اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی دا خو ډیر بنیادی زمواري جوړی د دې سره ځنا پنیز باندې د هر استاد کارونه په پوانتم کې دی، هغه په کالج کې دی، هغه په سکول کې دی. هغه وایي چې دا هغه واقعیت دا خبره د مشت د کمی روایتي قبایلي ټولین سره په کې ژوند کوو. دا هغه څنګه اول ور راغلی دی کنه، یعنی په کوم کې چې لی کمپلیکس وندې ژوند کو دغه مسلې دغه ستونزي دا تاکس دي دغه تاکس دي حتمي وو حتمي ځکه وو چې مطلب دا هغه مسله ده چې موږ ټول پرې موږ په انتظامي توګه موږ اګهي یا خبرتیا یا پوهه وو یا نه موږ د کلتور له لحاظه موږ دومره زیات یعنی موږ کلتور دومره زیات په دې عقل باندې دغه وو چې مطلب دا شي هم کې بلل شي. نو زما په نسبت باندې دا یو داسي د غدیش دا ریواز دی چې موږ د پهنټر لپاره بلکې د سوبي او د ملک چې په پهنټر نه دی هر ځای باید چې دا یو دغه او دغه چې مطلب دا سرویلنس کمرې چې دی پر ځای دی چې دا دغه شی کنټرول کې دغه دا شی باید چې پر مخ یو نس پر مخ تاګو نس دی دی دوی مطلب دا دغه سرویلنس کمرې سم ویل کېدلی وای چې نن بیا په دې باندې جنوني دی کال کوان دی ارسو چې دا خبره ده
برکت شاه صاحب یو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د تعلیمونه کم دي او موږ تر اوسه پورې هم په قبایلي ټولنه کې یو، په دې ټولنه کې مطلب یو مور پلار چې یو انجلۍ ډېر په بروسا او په باور باندې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی تعلیم لپاره یونیورسيټي ته استي او هغه بیا هلته په هاسټل کې اوسیږي او بیا دلته کیمرې هم پسې لګېدلې وي، دا یو خبره دا د بلیک میلینګ کیسه له دې ځایه شروع کیږي چې مثلا یو انجلی راځي هغه خپل د یو کلاس فیلو چې الګ دی نارینه دی د هغه سره یو دوی خبرې کوي یا به د نوټس په حواله سره د لیکچر په حواله سره هم هغه د خپل پړایي په حواله سره خبرې کوي او بیا دغه کیمرو نیولی وی او بیا ورته وای چې ته خو په پلانیر وز باندې کنه، نو دغه مور پلار ته په دغه لونو باندې دغه ولی نه ورته وای چې کدارنګ یو کیسه بچای زما پر تا باندې باور دی او تر ما ته برای راست ویل سي دغه لار ولی موږ نه ورکو د خپل اولادونو ته
دا دغه پلیز باندې دې د پاره یو پروتولنیز یو یو اصلاحي تحریک چې پښتنو ته او ټولو قومونو ته پکار دی موږ هغه اصلاحي تحریک ته لار سوار کړي. اوس د نجلۍ تعلیم شو سو دغه بعد به سنتر ته ځي که پوهنتون ته ځي که کالج ته ځي که یونیورسيټي ته ځي که سکول ته ځي د ډېرو نجونو تعلیمي سلسله صرف او صرف په دې وجه ملکته چې د شاده خوا څوک په پسې وي دا کور ته ویلی نیسي یا خو په هغه بلیکمیل وي یا دا کور ته ویلی نیسي دا کور ته ویلی سکول کاج د سکول باسي دا یو بنیادی خبره چې د خپل بچی ته خپل بچی ته نیول دا چې چل قانون مې محفوظه په دارنګ ماحول کې کزوی به کلور دا چې دارنګ یو خبره چې مطلب فرضاً کستا سو بلیمت بلیک مل کوي یا دا یو خبره در تکي یا دا بکاده د بکاده تربیت کیږي د کشتان بکاده تربیتی کورسونه کیږي چې مطلب تا کسو خرڅ کوي یا تا تاسو په جنسی توګه باندې دی چې نت خراب دی د هغه څه علامات څه نقشې دي ته باید څه وکړي په هغه وخت کې نو ما د ټول مشر کې قبایلي روایتي ټولنه یو توس پر د پلار د لور تر منځ کوم جېب یا دغه بیا د مرز زیات دی ورو د خور په منځ کې هغه جېب څه وخت دی ځکه د مرز زیات چې هغه سره دا وختول نه چې ما په نسبت باندې اوله ورده لکه څنګه چې خبر وکړه اوله خور په مطلب دا چې په کورونو په دغه کې دی چې بچی دی که بچی دی الګ د کنجلی دی باید چې جو کیپس چې ما خبره ده په انتم دی چې په انتم دی که کالج دی باید پر دې باندې کم از کم که کښنه یې انجلی که فزیکس وای که پښتو وای که انګریزي وای که شوی وای د یوې هفته باید چې داسي ورکشاپ یې داس دغه یی چې هغه دې وو او شو ول چې مطلب بنیادی تو د هرسمنت ویسا او کیږي دا هغه په حق له باندې قانون سوی قانون ته چیرې حفاظت ورکړي نو مسله دا د مرد ریاست کم دغه مسل یا لچ دی اغم کمزوری دی یا ستی د قانون لحاظ موږ اویرنس اگهی او خبرتیا ډیره کمه ده دوی خو ته چې موږ کم روایتی یا کلتوري کدرونه دی یا کلتوري بندشونه دی هغه داسې دي چې هغه مطلب د انجلۍ تر اوسه پورې په دا ټولنه کې هغه رنګه په خلاص زړه باندې په خلاص پښه باندې ګسره تګ نشي کولای. زما په نسبت باندې زه دا د پاره باید چې پوهنتونونه دا بدلون راړي په ټولنه کې چې مطلب دا چې کومه د انجلۍ په نن سبا زمانه چې که د چا زنانه شاته پاتې شول هغه کوم به وي چې نن شاته پاتې کېږي چې کاله پیدا کېږي. زه د خپل ملګري ته اکثره وایم په دا کوټه کې شپږ لکه د هزارګانو آبادي ده. زه دا ورته وایم چې شل کاله بعد به ستا په یو فیلډ کې تله د سره مخته نشي تللی. وجه دا ده چې د ده زنانه هم کار کوي جریم کافی زانم کافی انجلی هم کافی ټول کافی او موږ مزاره خبر دا چې کوم څه ټولنه د خاندان سټرکچر دی یا ساختمان دی دا ټولنیز ساختمان دی هغه تر اوسه بل موږ هغه رنګ
هغه رنګ نه راغلی. پروفیسور صاحب ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه په خبرونه کې وخت په ختمېدو دی غواړم یو اخیرنی پښتنه هم وکم. یو د ټولنې خپل ساختمان هغه سم نه دی قبایلی ټولنه د انجلی ژغ نه اوریدل کیږي او که څو سره کیږي نو له تعلیم ځای سره کیږي. بل طرف ته بیا په مردانو ثوابی کې هم تاسو ولیدل چې پښتنو انجونو ته په سکولونو کې برکې ویشل کیږي او بل طرف په یو بل صوبه کې هم په عین په غروز باندې و انجونو ته بایسکلان ویشل کیږي چې هغه سکول ته شته راته. نو د دغه مقابله به څنګه کیږي؟
ګوره زه دا وایم دا چې کوم یو کوم شاته پاتې کیږي دا په سټرکچر دا په کاده سیاسي سټرکچر دی یعنی دا پر یو پالیسی جوړیږي یا یو باقاعده یو داسې ځام اخیستل کیږي چې یو ځای سرکلونه ورکول کیږي. ډېره ښه خبره ده پکې زیات سرکلونه ورکول کیږي. موږ ډېر زیات هغه زموږ بچیانو دي که نه هر چا بچي سکول ته ځي هغه به یو ښه ژوند تروي. ها زما بچي ته که ته دغه ورکوې نو ته برقه ورکوې نو دا برقه چې ده که نه دا برقه به نجي ټول علامتي مطلب دا زموږ د کلتور شی که په دینه چې ته یې ورکوې اوله خبره خو دغه ده. دویمه خبره دا ده چې زه دا وایم پر دې باندې باید چې پښتانه مترکي چې کوم هغه کاسیاسیان دي که لیکوالان دي که دغه دي هغه باید چې په دې باندې سم دا یو ځای نقطه راپورته شي لکه څنګه چې دوه درې کاله وختي د پښتنو پروفایلینګ کېدی هر دغه کې به کېدی که به یو چا دغه یو کسفز کوي د فوج افشانی غه پاکې بین پښتون درولی په هغه باندې ډېر اواز تېر شو په مشاعرو په دغه کې په دې باندې بقاعده بنجونه مطلب هغه دغه خبره ادارې تاسو نه چټاک کړي تر ډېره ډېره د پوري یو که تعلیمي اداره دا ولاړېږي او هغه دا رنګه ګام اخلي چې هغه ستا دا ټولنیز نه ډېر پرمختګ دی دا بېرته شاته راولي. نو زما په نیز باندې پر دې باندې بقاعده باید چې پښتانه کښېني پښتانه دا ستونزه وګڼي خلک دا ستونزه نه ګڼي مسله دا ده ستونزه ده. او بل واخوا چې چا دا کړي دي هغه ډېر په سټرکچر یا په ډېر منظم انداز باندې هغه دا کار کوي
چې پښتانه د تعلیم په برخه کې ډېر شاته پاتې سي او هغوی په یو بله لاره باندې ولګوي او دغه د یونیورسټي پیښه هم
په برکه کې که څوک تعلیم ترلاسه کړي یقینا زه دا وایم هغه چې کومه د اداري یا کوم امپاورمنت خبره چې موږ کوو چې هغه په زنانو کې راتګ پکار دی هغه مطلب دا د دې راتلونکي حالاتو داسې مقابله وکړي لکه نر داسې مقابله باید وکړي.
بالکل ډېره مننه. ډېره مننه له تاسو څخه کور مودان پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب د خپل وخت راکولو یو جهان مننه. ګلو قدر من اوریدونکو تاسو واوریدل برکت شاه کاکړ صاحب هم وایي چې زموږ نجونو ته د کمپیوټرونو د قلمونو د کتابونو ضرورت دی او خو د دغه مخه نیول کیږي. نو مور پلار له پکار دی چې هغه د خپلو لونو سره وژه په وژه ودرېږي د هغوی خبره واوري او ستاینې وکړي او وایې هڅوي تعلیم ته. د خبرونې پروډوسر بختور شاه زه نصیر کاکړ ستاسو له درانه خدمته تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. د خدای پامان.